مالینو په اړه شکایتونه کړي دي چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې لمنځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
په راتلونکو څو شیبو کې به د زهرو کاروان اوز اونیس پروګرام درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې یې نوی شارج دفیر ګمارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باور لیک منلی دی. د قهار بلخی په وینا له کاغلی صابر سره د ترکمنستان د بندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړې چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپي د ګازو درنلی کې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریلارې په شمور پر سترو پروژو ژر کار پیل کړي. په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو لپایلیدو سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په چې میلیونونو افغان جونې او خزې د زده کړې او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو به برخه شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ پر خپل ایکسپانه په یو پیغام کې پر طالبانو غکړي چې دا ناوړه چلند او درخ او د خزو په لومړنۍ حقوقو باندې لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګ درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون اعلان وکړ چې دوی د یو تروریستي بریټ په پلانولو تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یو کور د چاپی پر ترس کې نیول شوی وو، درې یې د یو قاضي لخوا تر څیړنو وروسته خوشی شول. چارواکو ویلي چې دغه و کسان چې د بروکسل په یو مینا او همدارس پانتفورپن لیخ او ګیند خارونو کې نیول شوی په اصل کې د چچینیا اوسیدونکو دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې وه. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتي ادارې د اعلان د ټرمپ د ټپی کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ټرمپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون جمعه وروسته له دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې ډایریکټر کریستوفری یو مبهم بیان خپور کړ چې پر ټرمپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې د امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو اجازه ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې د کار کولو حق ولري.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
سږکال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
دا شی اجتماعي کارکونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې.
پا په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولی په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکو، نه به فامیل دی چشنه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیالته دی وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بله قومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامه خاطر فساد شته، دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیه ته بوزو.
سمه قومندان صاحب، مخکې شه.
قومندان صاحب، تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه، خو په 2024 کال کې دا کښت 3000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوي راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سخ کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیلګران وایي که څه هم سخ کال د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې سوي، مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دا اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتارو ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي، ویل شوي که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړي چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې څو برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
کې سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. مهم خبره دا ده چې په خوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 15 جریبه کوکنار کرل، او دې 15 جریبه کوکنارو څخه به 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. په سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړل، او له دې لږ ځمکې څخه 30 کیلوګرامه په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګر شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السیس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی، او اندا چې څو والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کاره ګوښه کړي دي. خود دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو شلو کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هېوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هېواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر ټول دنیا ته و، قاچاق یې ټول دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړې، خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په خزو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په خزو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې تر څنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلې چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځلې نشه پرې ایښي، خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بیرته نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی د تاسو وینئ په سره کم جوړ کی ځوان کوو. 15 نفر په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډیر خدای چې دغه سي جوړي پیدا سي چې سړی پکې پری دی و داس جوړ نه چې فقط یو ځ زندان ته واچ وا وګی تګی، خو چې لیک سم جوړ پیدا سي چې د تر کولو جوړ وي تر کو ډیر خدای.
دا محل په افغانستان کې د محتاجون شمیر 300 زره تر رسیدي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یو فعال محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط روالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه، بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعا یې کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخه شی ستون زیده رو ولی شی که مو گولایتونو تاو برو بخواه خزو خجون درلود خو اوست دی هر او رزی به تیره دو سرا ستون زیده ریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که چولنه تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اتیا د وضعیت په اړه سروې وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر ویس ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19-25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12-25 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شویو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا اعتیاد د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا اعتیاد د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبول سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شان داده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورې ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دی نشي، خرڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي، تر شوی ستونزې د روغ شوی کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل را برسېره نه کړي تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلې ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرې نږدي شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. دې سره کومه وخت ما باندې نشي ته دوام ورکو. یو وخت نه بعد د سړی مانا جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډیر او بد حالت راغی. مریض ولم ځان مې درد کو، بس خبر نه وم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوام وخت ستل پرې وتلم. دوه ورځې بعد زنګ وو ما زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، زه نشم درته. هغه ویل ته د فراشه جوړیږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پوښتنه وکړه چې ولې. بیا هغې ماته دا جواب راکړ چې زه هم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د همه زوی مې په دې روږدي شولو. درې څلور کاله مې دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله. بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې موږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولمه یعنی پانتون و پانتون کې د مالی بخش کې وم، یعنی فاینانس د فیسونه موږ بل ورکوو، بانک سیستم و. بیا به مهغې ته سمسټر وار خپل فیسونه یې رسول، دغه د موږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پی روک دیدی. بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا سر نو چې کله اواز د خبره شول ډیر جګر خونه شول، نو په دې لاټه کې شول چې دیدی تداوی څنګه وو. بیا والا زه کې شفاخانه ته ویوړل، مالته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیراغله لما تکرار شو، زتی ژوند مې مستاسته پتریخېدو شو. زه چې کله خمار لما نه به ما ته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دې چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسه به ما اچوو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې ویستې ده، نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوک وخوړل. هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې هم خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیر زه دینې شو ته بیا نور دوام ورکم، دا ژوند زما تاریخي دی نه بعد. سړی چې په تنگ شي په جنگ سي، نور دا کاوال زالو ما سره د سی واده وکړل، بل ځای نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نسم کولای. خدای پاک دې نورم دې دینه وساتي، او که بیا پی رازو بیا نور زمونږ ژوند تاریخي دا اخري مرحله دې دي شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا دای تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکی چې دا ستا میړه روغ دی، دا واغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو موږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پی تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نشي کې په هغې به څه خبرې چې د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلی یو، دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑو وڑو بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
مرکزی دادل تسه که ایچه ناسته ای
کندام بیواز لکه دیم یو خیر و خیرات دولا اما
کماندار صاحب ازی ما شما رو تاو گورا تو ما تیز بارا نوری دول پو بول امده خشتی دی خدوی بیام نرا بیدار اکیگی
خواه ما شما خود سوم رو شوخ بی یواش با ما را ما نکینی
کماندان صاحب آقا خود مالدار و خلق اولادون شوخی او لوبی کهی زما بیچاره گی ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نه طول او راز بیدی
پا دی دوم را تیز باران که خوچی بیسه دانی پسد کیگی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دو ماشومانو خوسترگی رانی دی فرانوسترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شیوی دی دوی خوب هم درسی دی
دا څنګه خوب ده تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
کماندان صاحب درځه زه هر څه خورم ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بيخيله کمړچی
احتیا دا خو بيخيله کمړچی وي
زمو به چلا غن اولادونه خو په ژوندونی هم له کمړچی وي ژوند خو دې پښتدار او خلکو دی مون کړه په ژوند یو کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناشته او چغه وه نه ستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکي وینم
نو څه وکم کماندان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
ګور دې چیرته دی
کور مې نه نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
راغ ما وای خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ را سره راسته مو ځوروئ او جی ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
کماندان صاحب او جی ته مو ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قومندان صاحب عذر درته کوم پلو درته غواړم ما خوشي کوي ما خوشي کوي
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاست
خیر یو څه قومندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زهرا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
انداره قومندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول متاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قومندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کیدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه زه اکبرخان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ په خیر
اکبر خان صاحب زما سره د زهرا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایا توبه خدایا دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستومه چې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قمندان صاحب همداسې به وکړم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
مننه چې ازادي راډیو اورېدونکو.